السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وای د ترکیه په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو ترمنځ خبرې روان دي او دوی د نتیجې وړاندوین نه کوي ترڅو دا غونډه پاتې ورسیږي. خاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د ورستی کړکېش د هلي وزنې حلاره ډیالوګ او متقابل درک د خوري فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخه پاکستانی امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریس پورې تړلې دی. دغه سرچینو چې هویت ان ری پډاګ شوري طالبانو پلاوي په سرزوري تورن کړی او ویلي چې هغه جدیت نه خي. راپورونه لمخه د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په وړاندې چې وای د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي 15 پوځیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان پوځ په یو خبر پڼه کې ویلي چې په دغه نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې سخت دریزي وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو دا کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شک څرګند وی چې ویل لري د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوز د دغه ادعا په اړه رسمي تفسیر نه کړی خو مخکې دا ډول ادعاوي په کلکه رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري او سبا به د هیواد له نوي صدر اعظم سره کتنه ترسره کړي. ترامپ خپلې ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې سپرو خبره لاندې وویل چې د هیله مند چې د چین ولسمشر شي جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسېږي. هغه همدارنګ ویل چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا خپل دا سفر پرو غزوی ترڅو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دی چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه په ورځ زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتر لرې واټن وشتونکو توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بوروویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره آزمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سلوکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. او د امریکا د طوفانونو ملي مرکز نن وویل چې د ملیسیا طوفان په ساعت کې په 208 کیلومتره ګړندی باد سره 15 درجې ته لوړ شوی او تمه کېږي چې نن او سبا به جامایکا له ویجاړونکو سیلابونو او بادونو سره مخ کړي. دا طوفان ورو ورو شمال لویدیځ او شمال ته حرکت کوي او د سشنبه په ورځ به په ګړندی توګه شمال ختیځ ته مخ کړي. ازادي رادیو اوري ولاندې پراپورونو کې به واوري چې په داسې حال کې چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو تر منځ نن د خبرو درېمه ورځ د طالبانو د حکومت ویان وایي تر هغو چې دا غونډه پای ته رسېدلې نه وي د نتیجې وړاندوینې نشي کولای. په دې اړه په راپور سربیره د موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي له 10,000 زیات بیا اسناد افغان کډوالو توقیف کړی دي. په دې وروسته کې ترکیه افغانستان ته استول شوی یو افغان کډوال هم د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
تازه 15 ورځې کېږي را ریپورت شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ یو میاشت کیمپ کې وو.
د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستي انتقاد په باب واوري چې ویلي دي ولادیمیر پوتین باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندې وازموي. دغه راز په یو راپور کې به واوري چې د خوست ولایت په څو ولسوالیو کې نن د څو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول چې خلک په تیره بیا ځوانان ورته ډیر خوښ دي.
د پروژې پر اتک سره مې لکه په کاروبار کې داخل شوې کاروبار شروع کړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ خبري درې ورځې ته غزيدلې دي. د دوړو لورو ترمنځ لا هم کوم ورستي هوکړه نه دی اعلان شوی. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي، خو یو شمېر نړیوالو او پاکستانی رسنیو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې پاکستانی لوري خپلې غوښتنې وړاندې کړې او اسلام آباد د خپلو غوښتنو عملي کېدل غواړي. پاکستان بیا په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د طالبانو پاکستانی پلاوی ترمنځ د ترکیې په استانبول کې نن د دریمې ورځې لپاره هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه د خبرو د پایلو نتیجه نه ده اعلان شوې. داسوم یو شمیر پاکستانی رسنیو یک شنبه نه وخت راپور ورکړ چې پاکستانی لوري لدی خبرو وتل او خبرې به نتیجه پای ته رسیدلې. خو د طالبانو حکومت تر وخت لاندې ملي رادیو ټلویزیون د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په دوهم دور مذاکراتو کې چې د دریمې ورځې لپاره هم دوام لري، په ډېرې مواردو هوکړه شوی او ټاکل شوی چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه هوکړه وشي. خبر زیاتوي چې د مذاکرات بنند شپې تر نه وخت دوام وکړي او ټاکل شوی په پای کې د اوربند د غزیدو د لارو د بیرته پرانیستلو بندیانو د خوشکولو د راتلونکو ناسې د وخت او ځای او ځینو نورو موضوعاتو په اړه یو غړه اعلامیه هم خبره شي. لدی سره مهاله د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد هم د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي چې خبرې نن هم دوام کوي او دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي. د مجاهد په دې غږیز بیان کې چې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبر کړي راغلي،
پر عمومي امارت اسلام افغانستان
موږ د خبرو لارې د ستونزو په حل باور لرو، خو که خدای ناخواسته کوم لورې په افغانستان حمله وکړي نو ظاهره خبره ده چې له ورته عکس العمل سره به مخ شي او افغانان د خپل ځانه د دفاع حق لري.
د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په استانبول کې پروانه ناسه کې د خبرو پاړه تر اوسه څنګه دی ویلي. خو رويټرز خبري ایجنسی د زینو پاکستاني امنیتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی دا په واضح ډول روښانه کړی چې د پولي اخوا د ترهګرۍ پاړه زموږ په اصلي غوښتنو کې هیڅ ډول جوړجاړی ممکن نه دی. دغه راپور کې زیاته شوی چې پاکستانی لوري طالب لوري په خبرو کې پناه همکاري تورن کړی، خو د طالبانو یوې سرچینی رويټرز ته دا ادارت کړی او ویلي دي چې مذاکرات لا هم روان دي. په ورته وخت کې د ډان ایکسپریس ټریبیون او جیو نیوز په ګډون ګڼ شمیر پاکستانی رسنۍ هم د سرچینو په حواله خبر ورکړي چې تیر شپه نا وخت د پاکستان پلاوی خپلې غوښتنې افغان لوري ته سپارلې او دای ویلي چې اسلام آباد د دې غوښتنو عملي کېدل غواړي او د حل یوازینی لار د افغانستان دننه د دوی ضد وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات دي. د رسنیو په خبرو کې د خپلو پاکستانیانو له قوله خبرداري ورکړي چې د طالبانو اوسنۍ دریز د افغانستان ترڅنګ د سیمې او پاکستان په ګټه نه دی. سرچینو ویلي چې هم د مذاکراتو په دوهم ورځ د پرمختګ هیلي موجوده وي، خو ادعا کوي چې د طالبانو لوري د لیکلي تضمین څخه انکار دغه بهیر ګډوډ کړي او دا چې په خبرو کې خپل طالب پلاوی د هوکړې صلاحیت نه لري. پاکستانی رسنیو دا هم ویلي چې طالب پلاوی وړاندیز کړی چې اسلام آباد دی له پاکستانی طالبانو یعنی ٹی ٹی پی سره مخامخ خبرې وکړي، خو پاکستانی پلاوی دا غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې دوی له وترهګر ډلې سره خبرې نه کوي او دا چې د تحریک طالبان پاکستان ختمول په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پاکستان د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو د یک شنبه په ورځ د اکتوبر شپږمه د طالبانو او د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ آزاد غوښتونکو پر ضد عملیاتو غوښتن کړي، خو د طالبان حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د دغه وسلواله ډلې شتون رد کړي. سرچینې دا هم ویلي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږي بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتې دل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د مرکزونو په وړاندې سم لاسي اقدام د یاد ډلې او بلوچ آزاد غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاوري استعمال ته اجازه نه ورکول نوري هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. تیر ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی خپلې غوښتنې پاکستان ته په لیکلي بڼه سپارلې. په بیان کې راغلی په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص کړي او د افغانستان پر ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد پر ضد وکاروي. همدارس چمتواله خودل شوی چې د اوربند هوکړې د تعقیب په هدف یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونی او معلومات پکې تبادله شي. په بیان کې راغلی چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټوکې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې وي نهایي پایلې ته ورسیږي. د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو لمړی پړاو د رواني اکتوبر په 19مه د قطر او ترکی په منګړیتو په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشو. دا وروسته له هغه چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوې اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې په ملکی کسانو حمله کړې. له دې وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوري ترمنځ په وقفه ډول سخت نښتې وشو چې طالبان ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د وختو پورونه ورکول شوی. د غراز د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 8مه د 14مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
د استانبول په غونډه کې تم کېږو د سیاسي چارو شنن کې یو خبريال سمي یوسف زئی هم د ټلیفون لار سره وصل دی. یوسف زئی خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې.
یوسف زئی صاحب د استانبول د غونډې په اړه هغه معلومات چې رسنیو ته تر اوسه راوتلي زیدي نقیزو څرګندونې شوې دي، له دغو څرګندونو فکر نه کوئ چې داسې ښکاري چې د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیر زیات دی او د غونډې په پای کې آیا د دې تمه کیږي چې کومه نتیجه به ترلاسه شي، کومه هوکړه به ترلاسه شي؟
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستانی میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت په استنبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعات ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی دا پاکستان دا غوښتنې ورکړي دي د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې پاکستان دفاع وزیر ویلې چې پاکستان افغانستان یا طالبان دې خبرې وي ته مونږ غوښتنې ونه منې مونږ به د افغانستان سره یو جنگ اعلان کوو. فکر نه کوم چې د غومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا وګړي خبرې دي حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دې خبرو ته ورکړي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په ست طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیاتو کې ویني سي ویتلې موږ ته وسپارې دا خو امکان نه لري. دا خو واضح خبره ده. دوی مده غو غښتنه ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپوپو کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وایي موږ دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوی د خپلو اشخاص دی هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص له هر طرف ته تللی شي. درې مې طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان د پاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې ټي ټي پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگي ګنو. په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاور باندې تیرې شوې ده، په حالین باندې تیرې شوې ده، تاسو دا ایشان روزي. نو دا مسایل وخت لګيږي او دا د اساره نه کیږي.
د ټولو مسایل ته تاسو یادونه وکړه ډیر مختلف اړخونه لري. دا کلکچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوته وایو. دغه حیات حالت سره ناستې دواړه د دواړو لورو د دې صلاحیت لري چې دغه مهم مسایل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي.
دا دقیقا دا وګدې مذاکرات ضرورت ته خودواله طرفونه خلل په دې پویږي چې څووایي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي. د دې موضوعات معلوم دي ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشول دوه طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې غوی به څه غوښتنې کوي موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځین مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل غون سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو اباد یو ته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نو وروسته د د تاریخ ماحول دوله طرف ډیر زیات شوې ده، د مطبوعاتو زور هم ده، یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمل زه فکر کوم چې طالبان ډیر په سړه سینه دلته راغلي دي. یو زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور داری کې یا چې پاکستان له دې وزیر دفاع له دې څرګندونو چې جنگ به شروع کو، ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي، اخته دي پنځه کاله عمر ټول په جګو کې تیر شوی ده. مشکل له پاکستان سره ده، ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني، دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړو. نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي، لکه چې دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي. خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري، خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی مولا نجیب دا، یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډېر دې صبر او حوصله
استانبول غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دواړو لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوحې د اوربن د هوکړې په عمل کولو څارنه وکړي. کچېرې دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي، وروسته به بیا تکیږي؟ آیا بیا به دوړ لوري کوم بل هیواد کې بیرته بدو هیتزي؟
زه فکر کوم چې دوړ لوري به سره دي چې مشکلات لري، خو دې دوړ مجبوریتونه لري چې باید اوربند ته دوام ورکړي. یعنی دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي، یا یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
بله، قدر من اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکي او خبريال سمي يوسف زيو چې په د استانبول د غونډې په ارتباط خپل نظریات را سره شریکول. نن د طالبانو او د پاکستاني پلاو ترمنځ په استانبول کې د خبرو دریمه ورځ ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې له 10,000 زیات بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقیف کړي دي. د ادارې ویلي د روان کال له پایله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې له 122,000 ډیر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه افغانان جوړوي. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغوی چې افغانستان ته پور شوي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نور په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشته افغان کډواله چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د تر زوی د ترکیې د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانی شوی او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي دی. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. په همدې حال کې اوس مې افغانان چې د ترکیې پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي د کډوالو په کم کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل،
تازه 15 ورځې کېږي را ډیپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ، یو میاشت کیم کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 10,000 ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیولې دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 22,000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډیره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن اتباع دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیولو خبرونه په داسې حال کې خبرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. د دغه کسانو کشتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې لدې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورونکو ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له 10 دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او دا اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونی لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال پیل رئیس نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر لارې اروپا ته د رسیدو په هدف مړ شوی. ترکیه چې په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوس مهال د 2.5 میلیونه کډوالو قربتوب کوي چې ډیری سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په روسیې کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په روسیې میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری، امنیتي او سیاسي ستونزو او پرنجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوس مهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپور لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دی چې د روسیې مشر ولسمشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. ترامپ د دوشنبه پر ورځ ول متحدو ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا لري چې زرګونه کیلومتر لرې واټن نشتونکو توغندي وتوغوي. پوتین د یک شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بورویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره ازمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. د رویټرز په وینا روسیا پلان لري چې ډیر ژر خپل ځواکونه پر دغو توغندیو سمبال کړي. ترامپ له ماليزیا څخه په لاره کې خپلو له سره سپرو وبخي. ترامپ له ماليزیا څخه په لاره خبریالان ته وویل دوی پوهیږي چې موږ په نړۍ کې تر ټولو غوره اټومي اوپتل د دوی سواحلو ته نږدې لرو، نو موږ اړتیا نه لرو چې خپل توغندي 8000 مایله لرې وتوغوو. هغه وویل د دې توغندیو د نندارې پر ځای پوتین باید هغه جګړه پای ته ورسوي چې کیدای شوی په یوه اونۍ کې پای ته ورسیږي، خو اوس یې 4م کال دی. ترامپ ټینګار وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول د هغه اصلي هدف دی، خو زیاته کړه چې هلته سولې ته رسیدل په غزه کې د اوربند یا د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو پرتله ډیر ستونزمن و. له واشنگټن څخه د رویټرز د راپور له مخې د ترامپ ادارې د بندیزونو یوه نوې کڅوړه چمتو کړې چې که موسکو جګړې ته دوام ورکړي د روسیې د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا
نن د خوست ولایت په مساخیلو، ګربزو او شمال کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو کانالونو د جوړېدو پروژې او د خلکو لپاره د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شول. دغه پروژې او پروګرامونه چې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او همدارنګ د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې $1,000,000 په ارزښت پلي کیږي، له 4 میاشتو بیا تر 1 کال پورې وخت نیسي. مسؤلین وایي چې په دې پروژو کې به تر 1.5 زر پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه برابر شي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل پر پورکې.
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا $1,000,000 په ارزښت د خوست په مساخیلو، ګربزو او شمال کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او تر څنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته کېدل دي. د خوست د ګربز اوسیدونکو رفیع الله مشال راډیو ته وویل
اوس الحمدلله د پروژې پر اتک سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شو کاروبار شروع کړو نو ملای په اوان سر کې میش لاوی او خصوصا میش دغه پروژې څخه دا نه راهله کې چې داسې ډول پروژې دار ډول کوی نه مشته بربار کې چې هغه ځوانون چې اس په کلی کې په کاروبار د دې په قربانې بوخت وسته
د دې پروژې په لیکي دوله پاره نړیوال خوراکي پروګرام ولکه در وزره ډالر او بیا د خړو او کرنې ادارې نګدې دولکه ډیر زره ډالر ورکړي دي سره لدې چې د مسؤلینو په خبره د خو شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوي دي د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي خوست خلکو د مځکو د حاصل خیزۍ دپوره دا اوبه چې ځون سره خاټي او دا د غرونو کې چې د ځنګلاتو کومې پخې وچې شوي دي هغه په عضوي موادو بدل شوی دی او عضوی مواد به زون سره رول دای مونږه خورې پوره حیاتی اهمیت لرلو په داسې حال کې چې مونږه دی واسنه لرلو چې دا وبو خپل مزکو ته راهنمایي کو زکه شګو باندې بو هغه به یوړلو
د خصوصیدون کې په ګربزو مساخیل او شمال کې پر پایلیدونکو پروژو خو خي سرګندوي خوای دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د اړتیاو په پرتل لیک دی او اړوند ادارې همدارنګ نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیری کی د ګربز یو بل اوسیدونکو ماهر نوول
نیره د سده غدوالین نه د غډنګي غشتنه بار بار میجو نه کی چې مشته دغه نیره دغه سدنګي جوړ کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مزکوا وسوتلای شي
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي ټولنیز روغتیاي او نورو برخو کې اړتیاوي منی او وای دوی شته ستونزې او اړتیاوي په دوامدار توګه اړوند دوی دارو سره شریکی کړي دي د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
د 1415 کول دی پر الحمدلله مونږ وسنه په پلان نه لګیایو دی واش په برخه کې بیا راغونی کوم کورونه شې دی په برخه کې مو ان شاء الله د مرکز سره او خارجي او داخلي جوګانو سره مجلسونه کړی دي ان شاء الله دی ولستومره ضرورتونه چې مونږ ریاست پوری اړه لري ان شاء الله مونږ یې کورونه ته آماده یو چې دا سره کانت انکشافي کورونه ولستو وکړو
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په مساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزي او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې تیر کلونه د خوست په مرکز همدارنګه د سپیری او ترزیو علي شیر په سرحدي ولسوالیو او په تعقیب نادر شاکور کې هم ځینې ورته پروژې پلې کړې وي
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمت الله وبرکاته زه ابراهیمیم د هلمند ولایت د نوزاد رسولی څخه تاسو ته پیغام پریږدم ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد رسولی چې د دوبو د کموالی سره ډیر مخ ده مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوي د ټول خلک وتلی دی د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسو خو وسم نه ایسوي نه د برک ترتیب ورته برابر سوی نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو اوس نوزاد ولسوالی چې د هغه داسې ده لکه غزه ان تر غزې له هم ټوک ټوک ده په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي په نوزاد ولسوالی کې څاک اوبه نشته اوبه چې دي پر مخ تللي دي ولسوالی ډېره وچ ده نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي او برق ترتیب ورته برابر کړي او د سړک ترتیب ورته برابر کړي والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم د تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم ورسره ولړ شوې او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وپات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو او ټوله دا سوي چې 15-16 کیلومتر لارم نه وخو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې چرته تلغه وخت کې ټلیفون کار کړی نو لس افغانۍ لګی دي نو هله مودا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا نو د مکتبونه هم خلاص کا نور پروژې هم خلاص کا کارونه دوی بند کړس کاروبار نشته دی خلک له غربت سره مخامخ دي سخت ستونزو سره مخامخ دي حکومت کې دوی څوک نه اخلي نو ډېر زیات ننګونې شته د خدای د وکړي اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشری حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا خی چاري خبر.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
مو نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مواحد چاپیریال برابر کړه. ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اوس به نه شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح خلاص دی ول سم ټولګي وا پنځله سم واسته. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تیر لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ ستاسې درس به د یو سلو یوولسمې صفحې څخه تر یو سلو اوولسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزیو حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه اخیزه دی، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دی د ډېرې ده. او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنی برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسیږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چنجان یا د مځکې چنجان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، معده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمه او مخرج تر سترګو سه. دا چې د هضمي جهاز، د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې و د وینې تړلي دوران درلودي، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسی او تر هغه غړو پر ځان ورسی. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دا انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دې د وینې تړلې دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دې هغه د وینې دوران یې تړلې دي، او دا غره کم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغه هم وینې تړلې دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدن کې چې دې هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دې کم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې د وینې خلاص دوران چې لري، د دې ډېرې یا تړلې دوران چې لري، د دې په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دې وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګ کچیر موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو، هغه د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي، دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د وینې ته مختلف رنگونه چیکي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران ورسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیوانات کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې ارتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي، دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې، د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دي هغه د دغه سره وصل دي، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري، چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي، دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې وه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله، ته ورته غړي درلوده، چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پر رسول، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي، چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې بیا مثال د هغه آخرني برخه سره وصل وه، د دغو نلونه له دی خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمیر نور مفصله حیوانات چې دی هغه بیا چې لري د نفریدم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي، چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریدیا درلودله، چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله، چې دغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده، چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي خاص شوایی و یعنی د شاپ ډول سره د کم د دوی جوړښت و هغه د ډول سره و چې د دوی کم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپله پنځه یا شپږ پښې درلودلې چې د هر برخې ته دغه کم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې چې دغه په عصبي خپل حصي غړي مثال حصې کولی سوی او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو د دوی دغه کم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس څه شي وکړي د یو شي حس کولو توان یې دوی ترکوي عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي بې شبزي لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف اسردی اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه د لودله چې د مغز په برخه کې مغټي وجود لودله او دغه رښتې چې وې د ګیډي او د بندونو تر پرې چې څه ویوتلو بیا عیني حال کې په بندونو کې هم عصبي غټي وجود لودله دغه رقم ده چنجان ده یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کم سیستمونه چې دی هغه ټول یو د بل څخه فرق لري ورپسې راځو د نسل ډیرښت نسل ډیرښت چې دی عیني لکه مثال د نور سیستمونو چې مو ویله په دوی کې هم د نسل ډیرښت چې دی فرق لري په ځینو کې چې دی مثال کچېرې حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسي القاء کولی همدارنګه کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چنجانو کې په دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري لکه مثال موږ وایو دغه کم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادر حالت دی بیولوژیکي حالت دی چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکې وجود ولري او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دی په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی که زمکی چنجی را مسته کیږي هغه دوی خپل نسی کولی نو د دې د پاره دوی چې د شپې د خواسخه دوه دانې یو ځای کیږي چې کله مثال په دې کې دغه متقابل القا صورت ونیسي دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هغه د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي یعنی دواړه چې دي به هغه چې کوي اچوي ور سره کچیر سمندری ستوري په نظر کې د دوی القا چې د هغه خارجي ده یعنی دوی چې شي دي د دوی کوم سپرم او اووم چې دی هغه په اوبو کې چې کیږي ازادیږي او په اوبو کې به دی یو د بل سره یو ځای کیږي چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندۍ موجود یا نوی سمندری ستوري ور سره رامنځته کیږي او دا کوم حیوانات چې دی ډېرې خپل په ځان کې د استهاله مرحله لري چې د استهاله په مرحله کې دوی تر بلوغه پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي او همدارنګه په ځینو مفصله حیوانات کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي همدارنګه القاء داخلي ده مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي یعنی دی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټول چې دی دغه خپل عملیه خپل مخ ته رسي یعنی ضرورت نه لري چې مثال شوسي نر جنس وجود ولري خپل ژوندۍ موجود خپل چې کوي پیدا کوي ورپسې راځو د نسل ډیرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استهاله ده استهاله که څه هم په تیرو درسو کې موږ ویلې خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو استهاله چې د هغه د هغوی څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي دغه حیوانات چې دي د بشم چې مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته نظر لیدل کیږي چې دوی چې مثال کله چې هغه یو سې کوچنی یو سې جوړشتي یو ډول به مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي چې د خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي استحاله چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی چې یو مکمل استحاله ده او بلې نیمګړې استحاله ده په مکمل استحاله کې چې دی هغه بتیته شفیره او بالغ ټول شامل دي لکه د کمپنی یا شو پر کمپنی دا چې موږ یاد کړل چې مثال د لاروا حالت موږ ویلی د شفیره مثال د بتیته حالت موږ چې بیرته بالغ چې سی بیا د کاس چې پرواز وکړي په لومړي سر کې د چی د ورشم یو چنجي همدارنګ نیمګړې سه حالت چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت چې هغه د بالغ سره کټمټ هغه ته ورتي مازی په جوړښت کې کوچنی په ورسره تی په خیرنی وخت کې د پښتنې لرو لومړي پښتنه ده د پاسته بدن او هضمي سیستم په څه ډول سره دی دویمه پښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر سره ډول دی او اخیری پښتنه ده استحالات څه د څه مطلب څه شدي اوازې کړی په تفصیل ډول سره سستو د توجس خان نری نری منن
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنه هلی لرما چی جوڑو غل ستون بیست شنا اللہ ستو لسم چلگی و پینزل سم لوستا نرمز رزو دا تیر موضوع پا ادامه کم پات موضوع چی دی حقا هم وایو پا تیر وست که موج او تسی پشتورگی جورشت و پیجندی هم دارنگ مترسانگی دا پشتورگو دندی و پیجندی چه هر برخیخ پل اساسی دند سر ترسوال هم دارنگ نفرون مو پیجندی چی نفرون چی و دا پشتورگو اساسی او چانیز واحد و چی دا داغا نفرونو پا وسته کم دا بینی تصفیه چی دا دا بدن که دا تنظیم او دا بدن تعدل ساتل او هم دارنگ ننی موضوع چی دی حقا طول د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي د خپل د نفرونونو دندې دي نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي دا ټول زده کوو هم درنګ اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي زموږ استاد سي درس ته څلور اتیا یم صفې څخه تر اته اتیا یم صفې پورې دوام کوي رزو د یوریا جوړېدل وایي لکه څنګه چې موږ په تېر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایو کیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امین اسیدونه تجزیه کیږي چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کیږي د امونیا زهریه چې دی امونیا چې دی ډیر زهری دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي ځکه چې یوریا غیر زهری ده او په اسانۍ د پښتورګو له لارې خارجېږي نو امونیا چې ده هغه ډېر تاواني کېدلی شي زموږ د بدن لپاره ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي چې دغه NH3 یا امونیا او کاربون دای اکساید یوځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي کاربامول فاسفیټ چې دی دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی یعنې د دوی د دواړو یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ شي همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کیږي ازادیږي او وروسته بیا پښتورګې د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډېر اهمیت لري ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو
پروسه تکمیلوي بشپړ کوي. نو د دې لامل موږ وايي چې چیر په یوریا په جوړېدو کې اختلالات راسي زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کېږي ځینې ناروغي رامنځته کېږي. د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کېږي رامنځته همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دي هغه د مالګو څخه جوړ شوي دي او تشبول چې دي خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي چې دوی چې دي یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بله چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې و هغه موږ په نفرونونو کې وویله چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دي چې دې په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره. مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نشي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې سي تیر شي چې د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخليږي. عموما په 24 ساعته کې یو سل اتیا لیټر دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګ او اوبه او دشن د بچکیر مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټر تشبول جوړوي او هغه چې کې دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کېږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشبولو په نامه سره یادیږي چې د تشبول چې دی د تیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجېږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشبول د له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا وده تشبول جوړېدل چې موږ تاسو زده کړله چې په نفرونونو کې هم دا کم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړش چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دا کم پاکسي وي تصفیه چې د سیوی وینه چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او د مثال مهم شان چې د لکه پروتینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخليږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګ یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجيږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دی خپل ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې هغه په د وینې څخه تصفیه کوي یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو مواد توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچې چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې مو ویل د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کی دی را کنټرولوي. همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي او لکه څنګه چې مو د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ تاسو وایو چې دوی چې د ویني فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویتامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویتامین ډي چې موږ بدن د ویتامین ډي فالوولو لپاره د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د ویني پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د ویني پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل شي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه د یعنی زموږ په بدن کې د مایاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پاتې رسیږي. رازو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دي. هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوې وسی کې دایسي ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خلمنځ یې وړي او یا هم به اغیز کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیز ونه چی چې دغه ته بدن دی قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم ایمیونټی سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه د هغو سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. رسول لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دوی چې دوی داسې خاصیت لري یعنې میکروبونه نشي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنې که چیرې کرونا وایرس شي یا مثال نور وایرسونه شي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل شي د دوی ټول په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نشي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی شي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان په کوم چې په هغه کې چش څه شی شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي. یعنې د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکی ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي لکه د پوستکی یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی یعنی د پوستکی سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د څلور اعشاریه څخه پنځه څخه بیا د پنځه اعشاریه پنځه پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده چې کله پوستکی مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینۍ حجرې چې کې له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسو مثال وایي چې د مخاطي غشا په هر برخه کې هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي لکه مثال د پزې خولې سږو هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطر شات چې د هغه مخات یا موکوس په نامه یو لزجی ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لېږدوي. بل چې دوی انزایمونه په مخات چې دي ځانګړي انزایمونه لکه لایزوزایم دي چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دوی خپل په ځان کې په معده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا معده ته لېږدوي چې هلته معده کې څه کېږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي، او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسې ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.